رادیو آشنا. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 دي. په افغانستان کې د ماښام 2:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
په افغانستان کې پارلماني انتخابات په ټاکل شوی نیټه نشي کېدای. په کندهار کې یو پولیسه په ډزو وشتل شوی او د سوریې د سوری د خبرو نوې پړاو پیل شو.
سبا ته په افغانستان کې د پولیو ضد درې ورځنی عمومي کمپین شروع کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبری کانفرنس کې ویلي دي چې که د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته بودیجه برابره نشي، نو بیا به دا انتخابات وځنډول شي. او هره ورځ د امکان شته چې جمهور رئیس اوباما د سترې محکمې د وفات شوي قاضي په ځای بل کس وټاکي، خو د جمهور غوښتونکو سناتورانو خبره ده چې هر څوک چې وټاکي دوی به یې رد کړي. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او ابراهیم ناصر د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیری حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره نکړي، نو یو ځل به بیا د انتخابات وځنډول شي. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له حکومت څخه د روان کال د جدې میاشتې په 28 نیټه د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه اقدام نه دی کړی. نور تفصیل به وروسته د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې سبا ته په ټول ملک کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد په سرلنۍ عمومي کمپین پیلوي. دا کمپین به درې ورځې ادامه ولري او تر 9 میلیونو پورې ماشومان به واکسین شي. د دې خبر تفصیل وروسته اوریدای شئ.
ناپیژانده وسلوالو په کندهار کې یوه ښځینه پولیسه په برید کې وژلې. یادې ښځینه پولیسې د پاسپورټ په څنګه کې کار کاوه او نن تر غرمې مخکې د ښار د 13 حوزې د چمړۍ په سیمه کې برید باندې وشو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک منی چې د فوزی په نوم یو میرمن د ښار په چمړۍ سیمه کې په یوه غلچکي برید کې وژل شوې، خو وایي چې د بشپړه دندې په اړه زیات جزئیات په لاس کې نه لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو مقام د نوم نه ښودلو په شرط آشنا راډیو ته تایید کړه چې وژل شوې میرمن فوزیانو میده او د پاسپورټ په مدیریت کې دنده لرله. تر دې مخکې هم په کندهار ښار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما یوه ښځینه کارکوونکې تورپیکۍ الفت، د واکسین د پروګرام یوه ښځینه رضاکاره او ځینې نورې د دولت ښځینه کارکوونکې په غلچکیو بریدونو کې وژل شوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. توقع ده چې د ترکیې چارواکي نن د دوشنبې په ورځ د بم د پرونۍ چاودنې په باره کې خپل تحقیق بشپړ کړي او نتیجه خپره کړي. پرون په پایتخت انقره کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسه ووژل شول چې په نړیواله سطحه وغندل شوه. دغه چاودنه د کیزلی سلور لارې سره نږدې شوې ده چې یو مهم بازار، حکومتي ودانۍ او خارجي سفارتخانې ورسره نږدې دي. چارواکي وایي دا د موټر بم چاودنه وه چې د سرویسونو په سټېشن کې وشوه او 125 تنه پکې زخمي شول. په دې اخرو میاشتو کې په انقرې کې د بم 100 حملې شوې دي. د فبروري په میاشت کې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي وو. حکومت ویلي و چې دا حمله هغه سوریایي سړي وکړه چې د کوردي ملیشو د ګروپونو سره ارتباط لري. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د تروریزم په ضد مبارزه به چې موږ یې په خپل ملک د سولې او قراری، د دیموکراسۍ د ادامې، د وحدت او د خپل هیواد د حیثیت او وقار لپاره کوو، هغه به تعقیبوو او بنده به نشي. دوی ویل دا مبارزه به ښه په ټینګه روانه وي. ترکیه د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره په جګړه اخته ده. پی کی کی د کوم دیش کلونو رئیس د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د زیات خودمختاری لپاره ګریلایی جنگ کې وتی ده.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د سولې د خبرو نوې راوند پیل کړ، خبرداري ورکړ چې د دغو مذاکراتو یوازنی بدیل راځي او هغه دا دی چې کومه جګړه چې تر اوسه وه هغه نور هم پسې سختېږي. نور تفصیل ارشیکولا رحیم زوی درکوي.
د مستورا چې د سوریې د حکومت د هیئت سره د غونډې نه مخکې غږېده
وی ویل د ووز د سوری په ولس پوری مربوطه ده چې د خپل آینده په حق له تصمیم ونیسي او ملګری ملتونه باید د هغوی سره کومک وکړي. مونږ لګیا یو د هغو کمیټې د غوړو سره کار کوو چې ډاډه شو چې خبرې د اصلي مسلې په باره کې کیږي. او اصلي مسله څه شی ده؟ د ټولو مسلو ریښه چیرته ده؟ سیاسي انتقال څنګه باید وشي؟ نو ځکه د کمیټې د غړي اصلا د هغو مسایلو او د هغو موضوعاتو په څرګندولو کې مرسته کولی شي چې په دې سیاسي جریان پورې متمرکز وي، نه دا چې خبرې د اصلي مسیر نه بلې خوا ته واړول شي. سټیفن د مزدور او ول پلان لري چې د هرې خوا سره لس ورځې غیر مستقیمه خبرې وشي، ورسته بیا د اپریل په اول کې د مذاکرات بل راوند پیل شي او د هغې ورسته بل غونډه وشي. د مزدور او ول فکر کوي چې په دغه طریقه به کم تر کمه د سولې پلان ته لاره اواره شي. اشغل رحیم زوی، امریکا غاک، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. یو امریکایی چې د اسلامي دولت په غړیتوب تورن دی، کوردی پېشمرګه قواو په عراق کې بندي کړی دی. دا خبر یو امریکایی چارواکی د امریکا غږ رادیو ته ورکړی دی. خبری رپورټونه وایي چې دغه سړی د امریکا تابع دی او په ورجینیا کې زیږیدلی دی. درې فلسطینیانو چې نن یې په اشغال شوي لویدیځې غاړې کې حملې وکړې، د اسرایلو پوز ویشتلی او وژلی دي. د اسرایلو پوز وایي دوه حمله کوونکو د هبرون تقسیم شوي ښار ته نږدې په کریات اربا کې چې یهودان پکې اوسیږي، د سرویسونو په تمځای کې په پلیو خلکو ډزې وکړې. اسرائیلی عسکرو دغه حمله کوونکي وویشتل. په دې پیښه کې یو عسکر زخمی شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې څو شېبې وروسته یو موټر د سرویسونو په همدغه تمځای ورغی، عسکرو په هغوی باندې حمله وکړه او ویې وژل. دوه عسکر په دې حمله کې زخمی شوي دي. د اکتوبر د میاشتې رئیسې په کوڅو او لارو کې د فلسطینیانو د حملو په لړ کې لږ تر لږه 104 اتیا فلسطینیان وژل شوي دي، 28 اسرائیلیان وژل شوي دي او 2 تنه امریکایان وژل شوي دي. تحلیلګران وایي په هغه ځای کې چې فلسطینیان د خپل آینده دولت دپاره غواړي، د یهودانو د درګرد میشت کېدو له کبله د فلسطیني ځوانانو تشدد زور نیولی دی. د عربي متحده اماراتو یو الوتکه په یمن کې د تخنیکی عوارضو له امله لویدلې او دواړه پیلوټان وژل شوي دي. دغه الوتکه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په ماموریت کې برخه درلوده چې په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری کوي. خلکو د دغه الوتکې ټوټې پرچې د یمن د عدن د ښار په شاوخوا کې پیدا کړي دي. د عربي متحده اماراتو سرکاري خبری آژانس د الوتکې د لویدو خبر تایید کړی دی، خو د پیلوټانو د وژل کېدو په باره کې تبصره نه ده کړې. خو د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو بیا د دغو پیلوټانو وژل کېدل تایید کړي دي او وایي دا پیښه په محلي وخت نن سهار شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې سبا ته د سیشن به پورز مقدماتي انتخابات کیږي. په دې مهمو انتخاباتو کې به دا معلومه شي چې د دیموکرات او یا جمهوری غوښتونکو کوم کاندید به د جمهوری ریاست د مقام لپاره وروسته کاندید شي. د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې تر دې دمه ډونالد ترامپ او په دیموکراتانو کې هیلری کلینټن مخکې دي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید 2020 استازو ته اړتیا لري چې د وروستي کاندید په توګه وټاکل شي، او د دیموکراتانو کاندید بیا 2303 استازو ته اړتیا لري. ډونالد ترامپ تر اوسه 3 او هیلری کلینټن 2 استازي لري. د سې شنبه په ورځ په فلوریدا، اوهایو، الینوی، شمالي کارولاینا او د میزوري په ایالتونو کې مقدماتي انتخابات کیږي. د برازیل پولیسو ویلی دی چې د یکشنبه په ورځ کوم 3 میلیونه خلکو احتجاج وکړ او ویل چې جمهور رئیس دلما روزف دی د خپل مقام نه لري شي. احتجاج کوونکو د پارلمان د غړو نه وغوښتل چې د جمهور رئیس د قدرت د سلبولو جریان ته د ادامه ورکړي. په 15 کلونو کې په ملک کې د سخت انفلاسیون په وجه چې په ملک کې سابقه نه لري، جمهور رئیس د اداري فساد په توطیه کې ګیر دی. سرانوالان وایي د هیواد د لوی تعمیراتي شرکت او د انجینری شرکت د قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره 2 میلیارد ډالره رشوت ورکړی دی. د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. دوه استرالیایي ژورنالیستان چې په ماليزیا کې د لنډ وخت د پاره توقیف شول، کوشش کاوه د صدر اعظم نجیب رزاق نه د رشوت خوري د الزامونو په باره کې پوښتنی وکړي. د استرالیا نشراتي منابعو ویلي دي چې دغه دوه ژورنالیستان د شنبې په ورځ د کوچانګ په ښار کې هغه وختو نیول شول چې غوښتل نجیب رزاق ته چې هغه جمعه ته ننوتلو ځان ور ورسي. د صدر اعظم امنیتي ساتونکو دغه دواړه ژورنالیستان توقیف کړل او لږ وروسته یې خوشې کړل، خو کله چې هغوی هوټل ته ورسېدل بیرته ونیول شول او د پولیسو په ماموریت کې ترېنه شپږ ساعته تحقیق وشو. اوس دا دوه کسه خوشې شوي دي، مګر لوی سارنوال به پریکړه کوي چې دوی د صدر اعظم د کار په اخلالولو ملزم وګڼل شي یا نه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده چې د جمهور رئیس غنی د وروستي تقنینی فرمان له مخې به د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټه په نوي جوړښت باندې کار شروع کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خوا د راتلونکي ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په هکله اندېښنې څرګندې، بل پلو یو شمېر کورنۍ او بارنۍ کړۍ د افغانستان په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي. دا څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې یوې خبری غونډې کې په وینا کې کړې دي. ممتاز بهیر موږ ته د دې غونډې د جزئیاتو په باره کې رپورټ رالېږلی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي که چیرې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره پر وخت بودیجه برابر نه کړي نو دا ټاکنې به یو ځل بیا وځنډول شي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له افغان حکومت څخه د روان کال د جدې میاشتې په وروستیو کې د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. هغه وویل که چیرې حکومت په ټاکلي وخت موږ ته بودیجه رانه کړي، موږ خواشینه یو چې دا ټاکنې به په لان شوی وخت چې د 1915 نیوم کال د میزان میاشتې سلوریشته منیټه ده تر سره کولای نشو. احمد یوسف نورستانی زیاته کړه یو نامه چمتواله خودلې چې د افغان حکومت پر رسمي غوښتنه به د راتلونکو ټاکنو لپاره دغه کمیسون ته بودیجه ورکړي، خو پر وینا یې حکومت لا تر اوسه د یو نامه دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس پر یو شمېر حکومتي لوړپوړو چارواکو او بهرنیو هیوادونو او مؤسسو تور پورې کړ چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تر نوم لاندې هڅه کوي چې په لوی لاس د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې وزنډوي. که څه هم هغه د کوم چا یا هیواد نوم وانخیست، خو له افغان ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د ټاکنو په چارو کې د لاسوهنې مخه ونیسي. هغه وویل په جدي توګه د افغانستان د اسلامي دولت له رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوو د ټولو هغو کسانو که د ده په حکومت کې دي یا هغه کسان چې په ملګرو ملتونو کې دي او یا په ځینو سفارتونو کې دي د هغوی د لاسوهنې مخه په کلکه ونیسي. دغه راز ښاغلي نورستانی د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه د افغان ولسمشر نوی تقنینی فرمان غیر قانوني وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وسنی چارواکي به تر هغې خپلو دندو ته دوام ورکړي چې د دندې شپږ کلنه موده یې بشپړه شوې نه وي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون چې نږدې دوه اونۍ مخکې په 15 فصلونو او 9 مادو کې د افغان ولسمشر لخوا لاسلیک او په رسمي جریده کې خپور شوی، په کې د پام وړ بدلونونه راوستل شوي دي. د دغه تعدیل شوي قانون له مخې د غوراوي کمیټه به په نوي جوړښت کې خپل کار پیل او د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره به د نویو کمیشنرانو نوملړ ولسمشر غنی ته وړاندې کړي. د دغه فرمان پر بنسټ د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار او د بشري حقونو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د کمیشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب لري. په دغه فرمان کې چې د غوراوي کمیټې په جوړښت کې دولتي چارواکو ته زیاته ونډه ورکړل شوې، له ټاکنو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل په غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنو د استازو د غړیتوب کموالی به د دې لامل شي چې په دغه کمیټې د دولت اغیزه زیاته شي.
د مدني ټولنې ونډه که کمه شي په دې کمیټه کې او د دولتي اداراتو ونډه زیاته شي، دا به کمیټې باندې د دولت اغیزه زیاته کړي او اعتبار به یې کم کړي او بیا هم کېدای شي چې زیاتره استخدامات د کمیشنرانو چې وشي هغه د دولت په خوښه وشي، بېطرفۍ باندې به ونه شي. دا یوه اندېښنه ده.
جانداد سپینغر زیاته کړه چې نوي بدلونونه د ټاکنیزو اصلاح اصلاحاتو د کمیسون له هغه پریکړو سره په ټکر کې دي چې سو میاشتې مخکې ولسمشر غنی ته وړاندې شوی وو. دا د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان دی چې د ټاکنیزو کمیسونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون کې د تعدیل لپاره صادر شوی دی. له دې مخکې صادر شوی فرمان چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو ته په غوراوي کمیټه کې غړیتوب نه ورکړل شوی د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د عام روغتیا وزارت سبا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد پسرلنې عمومي درې ورځنی کمپین پیل کوي. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو دا پسرلنې کمپین به درې ورځې ادامه ولري او تر 9 میلیونو زیات ماشومان به واکسین شي. بل خواته دینی عالمانو هم د خلکو نه غوښتي دي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره دی د واکسینو د ګرځنده ټیمونو سره همکاري وکړي. ایاس پر هر رپورټ راکړی دی.
پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد کمپاین د نوې میلادي کال د واکسین د پسرلي لومړی کمپاین دی چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د څه د پاسه 6000 روغتیایي کارکونکو او رضاکارانو لخوا د درې ورځو په موده کې ترسره کیږي. د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو واکسین په دې درې ورځنی عمومي کمپاین کې به له 9 میلیونو زیات هغو ماشومانو ته واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وي. ډاکټر پرویز یاتوی په یو شمیر سړو سیمو کې به د پولیو واکسین له لږ ځنډ وروسته پیل شي.
بعض ولسوالیو کې هوا سړه
دی. وایي په ځینو ولسوالیو کې د واورې د اورښت له امله هوا سړه ده او موږ ورته لاسرسی نه لرو. هلته به د هوا په تودېدو سره د پولیو واکسین پیل کړو. په دې سړو سیمو کې د بدخشان ولایت 9 ولسوالۍ، د غور او بادغیس ولایتونو یو شمیر سیمې او ځینې نور ولایتونه شامل دي.
د غور او بعضې ولایتای دي.
څه موده وړاندې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د پولیو په حق له د افغانستان او د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون یو نړیوال کانفرنس په لاره اچول شوی وو چې د کانفرنس په پای کې برخوال دینی عالمان په دې سره سلا شول چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین د ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ضروری دی. د افغانستان یو مشهور دینی عالم مولوی سامی الحق حنفی هم وایي چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین کوم ممانعت نه لري.
د پولیو څومره ساس کې چې دی دا کوم واکسین جوړیږي دا حلال دی او کولی ضروری او لازمی دی، بلکې دا د علماو او د حکومت او د محلي مشرانو متنفذینو دنده وظیفه ده درسانه په شمول باندې تر څو د هر فرد وخت د پیغام او غږ ورسیږي تر څو چې د دین استفاده وکي او په آینده کې خدای مکه لکه نور دنیا کې چې پولیو ورکه شوی د بدل ته هم ورکه شي.
د نوي میلادي کال لپاره رئیس تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یو مثبت پیخه ثبت شوی چې د چارواکو په وینا پولیو وهلي ماشوم وایروس له گاونډي هیواد پاکستان څخه اخیستی وو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره یې په ننګرهار او فراه ولایتونو کې وې. بل لور ته روغتیایي چارواکي وایي چې تر 15 کلونو ښکته ماشومان د پولیو له خطر سره مخ وي او ډیر ژر پرې اخته کېدای شي. دوی له ټولو کورنیو غواړي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره دي د پولیو پر ضد مبارزه کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هر ورځ د دې امکان شته چې جمهور رئیس اوباما د سترې محکمې د وفات شوي قاضي انټونین سکالیا په ځای بل کس وټاکي. د راپورټونو له قراره په سپینه ماڼۍ کې د څو کسانو په باره کې غور او مشورې ادامه لري، خو جمهور غوښتون کې سناتوران وایي چې اوباما چې هر څوک وټاکي دوی به رد کړي.
د خلکو تلوسی او د سیاسي مبصرینو تبصرې په ډیری دودي جمهور رئیس اوباما به څوک د سترې محکمې د قاضي په توګه ونوموي. وای ځانګړتیا وی لري.
زه غواړم داسې یو څوک انتخاب کړم چې ډیر ښه قانون پوه وي او حقوقي اعتبار یې بی عیب وي.
د سنا مجلس دموکرات غړي ورته لیواله دي.
In terms of time, څومره ژر کېږي هغه مر خاده، خو باید په بشپړ ډول ښه ډیر وڅېړل شي او په دقت انتخاب شي.
جمهور غوښتون کې بیا غواړي چې جمهور رئیس اوباما دې هیڅوک معرفي نکړي.
موږ
پوهیږو چې جمهور رئیس به څه ډول یو فعال د سترې محکمې د قاضي په توګه وټاکي.
جمهور غوښتون کې غواړي چې راتلونکي جمهور رئیس دې د سترې محکمې دغه څوکۍ ډکه کړي. ځینې بیا خبرداري ورکوي چې دا شخړه به اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
زه خوشاله یم ځکه چې په دې ډول د دوو ګوندونو کې د دې مسالې کشول د یو مهم دولتي ارګان په توګه ستره محکمې ته ډیر توان رسوي.
او یو جمهوریت غوښتونکی بیا دا ویره لري کچیرې د دموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي نو دا غي انتخاب به لا ډیر مخالف وي.
هغه به داسې یو څوک انتخاب کړي چې د اوسنی جمهور رئیس اوباما د انتخاب شوی کس نه به هم ډیر لیبرال وي.
خو جمهور رئیس اوباما وایي د انتخابوي او کانګرس باید تایید او یا رد کړي.
زه ډاډه یم چې هر هغه څوک چې زه د منصفه خلکو ترمنځ انتخابوم هغه ته د یو غوره او شرایطو وړ کس په سترګه کتل کیږي. د سنا په مجلس کې جمهوریت غوښتونکو کار دی چې د اساسي قانون په مطابقت رایګيري وکړي.
د سترې محکمې د محافظه کار مرشوي قاضي سکلیا قضایي فلسفه د اوباما د فلسفې سره په تضاد کې و. دا غزای ناستای چې څوک وټاکل شي یو نسل به د سترې محکمې په نهو قاضیانو کې ستر رول ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچېری حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره نکړي، نو یو ځل بیا به د انتخابات وځنډول شي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورسانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت څخه د روان کال د جدي د میاشتې په 28مه د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي سبا په ټول ملک کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد په سرلنۍ عمومي کمپین پیلوي. دا کمپین به درې ورځې وي او د 9 میلیونو نه زیات ماشومان به واکسین شي. ناپیژندل شوو وسلوالو په کندهار کې یوه پولیسه وژلې ده. دغې پولیسې د پاسپورټ په څانګه کې کار کاوه او نن تر غرمې مخکې ورباندې د ښار د 13مې حوزې د چونې په سیمه کې ناڅاپه برید وشو. د کندهار د امنیه قومندان یو مقام چې خپل نوم نه دی ښودلی د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې دغه میرمن فوزیه نومیده او د پاسپورټ په مدیریت کې کار کاوه. تر دې مخکې هم په کندهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما یوه ماموره تورپیکۍ الفت، د واکسینو د پروګرام یوه رضاکاره او ځینې نورې د دولت کارکوونکي په غلچکیو بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن د مستورا چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د سولې خبرې پایل کړي خبرداري ورکړی دی چې د دغو مذاکرو یوازینی بدیل راځي او هغه دا دی چې دا کومه جګړه چې تر اوسه پورې روانه وه هغه به نوره هم پسې سخت شي. توقع ده چې د ترکیې چارواکي نن د دوشنبه په ورځ د بم د پرونۍ چاودنې په باره کې خپل تحقیق پوره کړي او خپور کړي. پرون په پایتخت انقره کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کس ووژل شول چې په نړیواله سطحه وغندل شوه. دغه چاودنه د کیزلی سلور لارې سره نږدې شوې ده چې یو مهم بازار، حکومتي ودانۍ او خارجي سفارتخانه ورسره نږدې دي. چارواکي وایي چې دا د موټر بم چاودنه وه چې د سرویسونو په سټیشن کې شوې ده او 125 تنه پکې زخمی شوې دي. یو امریکایي چې د اسلامي دولت په غړیتوب تورن دی کوردی پېشمرګه قواو په عراق کې بندي کړی دی. دا خبر یو امریکایي چارواکي د امریکا غږ راډیو ته ورکړی دی. خبری رپورټونه وایي چې دا سړی د امریکا تابعیت لري، په ویرجینیا کې زیږیدلی دی. درې فلسطینیانو چې نن یې په اشغال شوي لویدیځې غاړې کې حملې وکړې د اسرایلو پوځ وویشتل او ویې وژل. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوه حمله کوونکو د هبرون تقسیم شوي ښار ته نږدې په کریات اربا کې چې یهودان پکې اوسیږي د سرویسونو په تمځای کې په پلیو خلکو باندې ډزې وکړې. اسرایلي عسکرو دغه حمله کوونکي وویشتل. په پیښه کې یو عسکر هم زخمی شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې څو شېبې وروسته یو موټر د سرویسونو په همدغه ځای ورغې، عسکرو په حمله کوونکو ډزې وکړې او ویې وژل. په دې حملې کې دوه عسکر زخمی شول. د عربي متحده اماراتو یو الوتکه په یمن کې د تخنیکی عوارضو له امله لوېدلې او دواړه پیلوټانې وژل شوي دي. د الوتکې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په ماموریت کې برخه لرله چې په حوثي شیعه یاغیانو باندې هوایی بمباری کوي. خلکو د دې الوتکې ټوټې پرچې د یمن د عدن د ښار په شاوخوا کې پیدا کړې دي. د عربي متحده اماراتو سرکاري خبري اژانس د الوتکې د لوېدو خبر تایید کړی، خو د پیلوټانو د وژل کېدو په باره کې تبصره نه ده کړې. مګر د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو بیا د دغو پیلوټانو وژل کېدل تایید کړي دي او وایي چې دا پیښه په محلي وخت نن سهار وشوه. د امریکا د متحده ایالاتو په 5 ایالتونو کې سبا د سیشن به پورز مقدماتي انتخابات کیږي. په دې مهمو انتخاباتو کې به دا معلومه شي چې د دیموکرات او یا جمهوری غوښتونکو کم کاندید به د جمهوری ریاست د مقام لپاره وروسته کاندید شي. د سیشن به د ورځې مقدماتي انتخابات ډېر اهمیت لري، ځکه چې د دغو انتخاباتو په کېدو سره به د امریکا د 500 ایالتونو نه په نیمایي کې خلکو د وروستي کاندید پریکړه کړې وي. موږ د امریکا آشنا راډیو نه غږیږو. د برازیل پولیسو ویلي دي د یکشنبه په ورځ کې 3 میلیونه خلکو احتجاج وکړ او ویل چې جمهور رئیس ډیلما روزف دی د دې مقام نه لری شي. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په حق لا څه اندېښنې لري؟ د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښ لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین ویلي دي چې د جمهور رئیس په تازه فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی دی او ډیر رول د حکومت په ګټه دی. د خبرو اترو یا گفتگو شنید په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو نظر او سوال هم اخلو. کولی شئ وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. سو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. رادیو